رادیو جلب می‌داریم.
گفت و شنود،
خبر اتره،
دوستان عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود خبری اتر، سلام، حفیظ عاصفی هستم و به همراهی همکارم
اشرف الرحیم زایی
برنامه امشب گفت و شنود گردانندگی میکنیم. برنامه امشب با بحث در مورد مهاجرت اختصاص دادیم، اگه چرا مهاجران وطنشان ترک میکنن، آیا امنیت دلیل مهاجرت است، آیا مسئله کار و پیدا کردن کار و یا هم رویای دسترسی به یک زندگی مرفه و آرام.
در جهت من حفیظ آصفی صاحب، البته دوردونکو د پراول باید وای چولی لمړی د پریکړه منګه وکړه چې په دې بحث باندې نن د خبرو تر گفتو شنه په خبرونه کې بحث وکړو. د لیبیا مسله را یاد شوله، یو ځل نه و څو ځله مثلا ککته چې د لیبیا و مثلا د نور افریقایي هیوادونو نه روانه و، غوښتل چې مثلا اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، د ایتالیا په سرحد کې غرق شوه، د سلو نه زیات 200-300 چې تقریبا پر ټوله ککته کې خو وسو کسان سپارول، یوازې 28 کسان ژغورل شي ول او باقي نور ټوله ډوب شوي دي په اوبو کې او تر اوسه پرې د ژوند او د مرګ معلومات ونه شول. د دې تر څنګ زمونږ اکثر افغانان چې مثلا راځي، خصوصا استرالیا ته چې څوک ځي، ډیر زیات خطرناک په دې خاطر دی چې د اوبو خطر ده پکې، ځکه بل هیڅ لارې نشته. دا ومدارنګه کغوړی چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، بیا اروپایي هیوادونو کې اکثره دوی پیاده ځینو په ځنګلونو کې.
بله،
په بلجیم کې اسفې سه بخنه غوړم ساس خبره نیسمه، په بلجیم کې افغانان دی چې په کمپونه کې پراته دي، تر اوسه پر ویډیوګان راځیل ته په فیسبوک په نورو ځایونو کې ومدا چغې وې چې موږ تر دې سرحد پر رسیدلی وس د مخ کې تاک د پاره هیڅ امکان نشته، په ځنګلونو کې شپې ورځې کوي. نو ولې د دغه غټ خطر منلو ته زمنګ ځوانان غاړګ دي؟ خو په دې باندې پیږي چې کچیرته ځ خپل د کور نه وزمه، نو دا سبب وکړو چې ډیر کم په سلو کې 1% چانس په دی ولري چې دوی وکړي شي اروپا ته بل ځای ته راشي. دا چې اروپا ته لاړ شي، هلته بیا کوم ستونزې ورسره دوی مخامخ کیږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې نن غواړو په خبرونه کې په باندې بحث وکړو او دا وردونکو سره په باندې وغږیږي.
بله، دقیقا این مسئله است که خب از مسائل عمده نه تنها جهانی است، بلکه در افغانستان هم در نقاط مختلف دنیا سیلی از مهاجران افغان حضور دارند که با روزگار مشکلی دست و پنجه نرم میکنند. شما شنونده عزیز با گرفتن شماره 0790-0070 میتونین در برنامه سم بگیرین. در صورتی که خارج از افغانستان زندگی بکنین، با گرفتن شماره 202-601-3136 میتونین در برنامه سم بگیرین و یا همچنان در صفحه فیسبوک پشتو و دلی با گرفتن بارفتن با www.facebook.com/vuepashto و یا vue دلی نظر و پرسشتان میتونین درج بکنین.
بله،
مهمانای محترمی که در بحث امشب ما هستن آقای رحیم‌زوی کیا هستن؟
بله، دری درانه میلمانه لرو پخبرونه که چیز منگا و در عبردون که پختونه تا با زوابونه ویده افغانستان د کډوالو او د بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت وایاند اسلام الدین جرأت صاحب او همدارنګه په لندن کې مشت افغان ځوان ګلولی پسرلی صاحب او په کابل کې د ځوانانو د چارو فعال او مبارز طاهر زلان صاحب په خبرونه کې زمنګ سره وسی چې زمنګ او ساسو درنودونکو پښتنه ته ځوابونه وي. ساسو درنودونکو نه هم هله کو چې په خبرونه کې زنګ و هيا، ستاسو په نظر باندې ولې افغان زلمیان اوس هم د تزریق کوي؟ لکه مخکمه چا داونه وکړه چې دغه خطر په ځان باندې منی، مخکمه ویل چې د سلونه 90% د نوینه حتی 95% د مرګ خطر په کېشته ده، خو بیا هم افغان زلمیان راځي او دغه سفر تزریق کوي. په دې مسلو باندې غږیږو، دوه شمیرې دي زنګ په باندې وهله شي 0090-0100-0100 دا غوړیدونکو د پرده چې په افغانستان کې اوسېږي او کله افغانستان بهر اوسېږي 0020 شپږ 9 11 شپږ ګولولي پسرلای صاحب زمونږ سره په خبرونه کې شته ده. زمونږ پروډوسر صاحب کوخ کوي چې نور دوه ملمنو ته هم زنګ وهي او غوړه شپ خبرونه کې زمونږ ستاسو پوښتنه ته ځوابونه وي. پسرلای صاحب تاسو ته خرغلاستو مننه چې په خبرونه کې هستی. پسرلای صاحب غاغورې
اوکې پسرلای صاحب صدای مورم شتوین
ښه فکر کوم چې پسرلای صاحب زمونږ غاغناوري. پسرلای صاحب غاغورې بلې پسرلای صاحب غاغورې ستاسو غاغ ټیټ راځي دویم لاین کې بزمنګ پروډوسر صاحب د تزنګ وه متاسفانه په هره په هر ورځ باندې دغه و تاسو څه خبرې وکي.
بله خو پسرلای بفرمایئ به نظرم که صدا صحیح شده بود.
صحیح ده.
بله شما هم چون روی خط باشین خو پسرلای پولیسر برنامه کوشش میکنه که شما را روی لاینای دیگه بگیره. بله خو پسرلای
ستاسو غاک سم نه راځي. زموږ پروډوسر صاحب بل لاین کې درته زنګ وهي. په بل لاین کې درته زنګ وهي متاسفانه ستاسو غاک سم نه اوریدل کېږي. زموږ پروډوسر صاحب کوشش کوي تاسو په بل لاین کې زنګ وهي. دغه یو تخنیکی ستونزه د څو ورځې متاسفانه موږ سره لاس او ګریوان یو. اسفي صاحب دلته په فیسبوک کې زموږ اوریدونکو کافی زیات نظرونه را لګیلې دي چې زه فکر کوم کټولې زول ولا ما بيخي زیات به وسی. خو یو څو مهم پیغامونه چې دوی را لګیلې دي چې مثلا ولی افغان زلمیان د دې تزرخه کوي چې لارسي او نور هیوادونه ته دوی سفر وکي. مثلا زیرا اوردون کوي چې کچر د افغانستان کې شرایط برابر وي مونږ به هیڅ کله هم د دې تزرخه نه کوچی بهرنی هیوادونه ته لاړ شو. زنه بیا وای چې بعضی وخت د سیالۍ په خاطر هم خلک سفر کوي نور هیوادونه.
دقیقاً هم چیزی است که در صفحه فیسبوک ما هم نوشتن که بازن به خاطر که یک نوع مود شده چشم و هم چشمی بچه کاکایش یا بچه ماماشان رفته اینا هم باید برن. و یک مسئله دیگر که یکی از رؤوف هاشمی نوشتن در صفحه فیسبوک ما گفتن که جوانا با رفتن به خارج بازن با کارهای تن در میتن که در کشور خود او را از او شرم داشتن.
بله.
و اگه اونا باشن و در کشور خود کارها رو بکنن زندگی گل و گلزار
گل و گلزار دیست مشکل بند داری. پسرلای صاحب فکر کنم چه خبرونه که ازر شاید. پسرلای صاحب باز غاگوره دیر ازیاد تمانه نه گلوری. پسرلای صاحب چه خبرونه که هسته البته دو نور درانه ملمانه هم لرو تایر زالان صاحب و هم دارنگا
اسلام الدین جرات
از مهاجرینو د چارو وزارت ویان اسلام الدین جرات صاحب چې لګور صاحب خبرونه کې برخه واخلي. پسرلای صاحب بس بل کو استاد نه مخکې میدان وکړل چې د ټول نه غټه خبرم ده چې د سر خطر پکې شته. یعنی یو سړی باید اول د خپل د ژوند تیر شي دغه نورسته بیا دغه استرالیا او اروپای هیوادونو ته زړه کی. هغه مهاجر چې راغلی دی او په خوشن تاسو جوړ سره خبرې کړې دی او په لندن کې دی څه دلیل وای کوم دلایل مهم مهم دلایل دي چې دوی باوجود دي چې ژوند په خطر کې ده باوجود دي چې پیګي مرګ په دلاره باندې ده او مرګ په خپل سترګو لیدلې ده. تاسو هم خای په دغه لاره راغلي وسی ولی اوس هم ځوانان ځکه کې په دلاره راځي.
په دې کې هیڅ شک نشته ځوانان چې افغانستان پیځي او برتانیا ته اروپای هیوادو ته اصلیا ته ځي بلې ملي پیګي چې د سر خطر پاکستان او مشکلات دي خود تلته ځوانان سره ځګه کېدلای هم ځوانان ون یو مهم مشکل په افغانستان کې چې موږ امنیت لرو امنیت نه لرو چې امنیتی دی او حالات وځه خراب ده او بل دا چې حقیقت بوي حقیقت دا چې خلک اقتصادي مشکلات لري بیوزګاری ده خلک ته کار نه پیدا کیږي او بل نورم مسائل څه غل دا چې حالت افغانستان کې
څه ډول ځوانان راځي خصوصا تاسو ځای ته مثلا اکثره ځوانان چې په خوا بول لبیخي او موټ شوی او چې لندن ته بزما غیب
څه څنګه خبر ده لندن نوم خلکو اوریدل لندن نوم په افغانستان کې خلکو دی خلګندې خدا چې موږ ځینې ځین په افغانستان کې ستاسو چاته هر کور نه یو سړی خارج کړي نو هلته چې یو ترګنی غونډه شوی دی او رقم یو کمپټیشن شو چې هر سړی باید په لندن کې په اروپا کې یو کور نه یو کس ولري نو په همدې خاطر موږ خلک راځي مخکې خو به هر څوک راتل مشران هم راتل سنگیری هم راتل ځوانان هم راتل خو ډیر زیات ځوانان راځي چې عمر شپاړس نه کم ځکه چې شپاړس نه پورته دي اسنانو دی ورکولو مشکل ډیر زیات دی اسنان نه درکوي نو په همدې خاطر موږ خلک چې بیخي واړه واړه ماشومان دولس کلن دیالس کلن او په همدغه عمرو موږ خلک راځي چې په برتانیا کې اسناد واخلي نو بدبختي ده که زموږ ملک جوړه زده کوم خلک براغلي.
آقای پسرلای در زمانی که ما به خاطر دارم که ما تازه مهاجر شده بودیم در زمان جنگ ها خب آمدن به اروپا با دادن یک مقدار پول از طریق هوایی بود از طریق طیاره ها به شکل غیر قانونی آمدن مطرح بود. اما امروز هم از رای زمینی و با تای مسافه بسیار طولانی این کار میشه. درست است؟
رښتیا ده، ځکه دوسم خلک په تیاره کې راځي، تیارو کې راځي، خو د تیارو کې راتګ مشکله شوی. یو خو چې ټکنالوژي خاصه وي، دا بل په اسانۍ سره سینس راځي او که راځي ډېرې زیاتې پیسې غواړي، نو بیا خلک چې د خطر ته زړه کوي او وچو لارو منځ راځي چې په هغه کې ډېر زیات خطر، نو زیاتره ځوانان پکې مړ کېږي یا په سمندرو کې ډوبېږي یا په لارو کې مړ کېږي. خو اوس هم خلک را روان دي. ما فکر کاوه یو وخت چې یو څو کاله مخکې چې خلک به نه راځي نور، که نه خو بیا هم ورځ په ورځ افغانستان د امنیت حالات خرابېږي او بېروزګاري زیاته کېږي او غربت هم ډېر زیات دی زموږ په ملک کې، چې بدبختانه همدغه وجه دی چې خلک دلته مجبور کړي چې ملک پرېږدي او اروپا ته راشي. بیا وروسته هم چې راشي دلته هم ژوند داسې نه دی چې بېخي هغه چا چې خلکو څه خلاف اورېدلی هغسې نه دی.
بله، مګ مسله هست که خب به خاطر همچشمی چیزایی رو میشنون اونا که مثلا عضوی از فامیلشان رفته در اونجا و چی زندگی داره و خانه، در حالی که در واقعیت چنین نیست و در واقعیت همه واقعا بسیار به شکل مشکت آمیز کار میکنه.
بله، پسرس یو بلی موضوع دم قلتل چه استاسو نظر پیبند و خلوزه که تاسو پا غسیمه که هسته پیبند بهتر خبری گیه دغه په کوم شکل باندې چې تبلیغ بیرته خلکو دلته ورځي، مثلا یو څوک د پدې لار باندې راغی او د سفر وکړ، بل اخره اروپایي هیوادونو ته یا لندن ته یا بل ځای ته راورسید، دغه اصلي قصه تر هغه خلکو پورې رسیږي چې مثلا په ژوند کې په لار باندې په مات څه تیر شو او بیا خلک منیو کنه دوی وایي چې بس ګل ګلزار او پاسانه منګ راغلو؟
د دې دوه خبرې دي، خصه والدې خپل سوال دی. دې دوه خبرې دي، دا چې خلک نه غواړي په خپل کیسه وکړي، ځکه نه غواړي چې خپل فامیل او کورنۍ خپه کړي په څومره تکلیفو او زحمتو تر اورس. دا بل دا چې خلک کیسه وکړي، هغه د خلکو په اعتبار نه کوي، هغه وایي چې دا خو مال بخیلتوب نه وایي، درانه سم ځکه دا خو سارو پات لار دی، هلته ژوند جوړ دی، مزه کوي، خو موږ باندې زړه نه خکېږي چې موږ راسو. او بل دا چې کیسه ورته هم کوي، هغوی د چې موږ د نور د دروغ وایو یا څنګه، هغه وایي چې زه به خپل لار خپله به وګورم، بیا به ورمن سوچ وکړم، د خپل راسي وګورم بیا پښیمانه.
بله، مهمون دیگه ما جناب آقای ظاهر زلاند هم پروسر برنامه میگه که با ما هستن. آقای زلاند صدای ما رو میشنوین؟ سلام به شما و خوش آمدین.
بله سلام، تا اشنا رادیو تولو ریدور کتا سلام.
سلام، خوش آمدین. آقای زلان، شما چگونه این مسئله پدیده مهاجرت چگونه میبینین؟ تعداد زیادی از جوان ها، رقمی که در آغاز مهمان ما آقای پسرلی هم به این نکته اشاره کردن، بسیاری هم خب شنیدن که مثلا رویای زندگی در غرب و زندگی بهتر شنیدن و واضح است که مسئله امنیتی یا مسئله اقتصادی اونا را از یک نگاه تحت فشار قرار داده، اما بسیاری وقت هم به خصوص جوانا برای دسترسی به یک زندگی بهتر راهی میشن، راهی کشورهای غربی. نظر شما چی است؟
به نظر من وقتی که ما میبینیم، اولا باید درک کنیم که مشکل مهاجرت آیا یک شوق است یا یک مجبوریت است.
بله،
اگر
بله.
یک چیزی باشه که مثلا به طور فیشن از افغانستان مردم میره، خب باز میشه که ما و شما این را تحلیل بکنین که چگونه چی میشنوه، کدام کسه های میشنوه که مجبور میشه و میره و به علاقه و ذوق و شوق میره. اما وقتی که موضوع مهاجرت در افغانستان یک موضوع باشه که از بحران افغانستان صورت گرفته، باز ما نمیدانیم که بگوین جوانان افغان به کشورهای غربی و اروپایی وقت میره به کسه های گوش میکنه. چیزی به نظر من چیزی مهم که در این موضوع است او عدم فعالیت دیپلماسی خارجی افغانستان است، به خاطر که مهاجرت در ذات خود یک پدیده بد نیست. در طول تاریخ مردم میره از یک کشور به دیگر کشور و از یک مملکت به مملکت دیگر، اما چیزی که در افغانستان بحران ساز است و برای مردم اذیت دهنده است او یک عدم یک پالیسی که چگونه مهاجرت یا رفتن برای کار صورت بگیرد.
بله.
در وزارت خارجه تا حال ما شاهد این گونه یک برنامه نیستیم که ما بگوییم سیاست خارجی افغانستان برای جوانان زمینه مساعد کرده که از راه قانونی، یعنی غیر از یعنی در خود یعنی مهاجرت غیر قانونی نیست، اما از راههایی که میره او راهها غیر قانونی است.
بله زلان صاحب، مخکې پسرلی صاحب اشاره ورته وکړه چې اکثر افغانان چې خصوصا انګلستان ته تللی دي، او پسرلی صاحب سره خبرې کړې دي، یو موضوع ویلی دی چې په افغانستان کې امنیت نشته نو دوی ځکه راځي او د هیوادونو ته، مثلا یا ویلی دی چې په اقتصادي خنوه یا د بیکاری د بیروزګاری لوجینا ځوانان بل اخر ځریخه کوي چې دغه سفر وکي سرلی سمخ کې د ته هم اشاره وکړه چې دغه د لارې کې چې کوم ستونزې په دې باندې تیریږي او کوم تکلیفونه په دې باندې راځي اکثره وخت د خسې خلکو ته نه رسیږي ځوانانو ته په افغانستان کې چاغي په دې باندې پوښي چې مثلا زماده ترزو یا مامازو یا بل خپلوان کتللی په هغه باندې په لارې کې څه تیر شوی دي تاسو په چې ځوانانو سره په افغانستان کې په مختلف ځایونو کې ناس سیاسي خبرې کړي د تمن به تاسو څوک پیژنئ چې په دغه لار باندې تللی دي هغه خبرې په دې قصو باندې
زه چې څومره خپل په یوه مو یا ما اوریدلې دي د دوستانو ته نږدې ملګري مې چې تللې دي اصلا څو مشکلات دي ځکه چې ولې ځوانان هلته دي د امنیت مثلا ډیره مطرح ځکه نه ده هغه کسان چې بهرني هیوادونو ته ځي په هغه کې د لوسو او د هغه کسانو چې سیاسي یا امنیتي ګواښ ورته موجود دي هغه کچه ډیره کمه ده هغه ځین هغه ډیر غیر قانوني ځي ډیره کمه اندازې ده چې هغه د قانون لارو نه ځي کوم ځوانان چې یوازې خبر اوریدل وي او د کچه کې لارو نه ځي اکثره انا که څنګه چې هغه سواد نه لري د سواد کچې کیږي او په وقته توګه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ په افغانستان کې د کار کمواله لوسنۍ موضوع د رئیسي ستونزه ده په خاطر چې زراعت په افغانستان کې ډیر دوه اثر ځوانان په زراعتي کارونو کې نورو پرتو سیمو کې بوختو اما د افغانستان کې د جنگونو وروسته چې کله کډوالۍ وشولې دغه د کار دود یا کلتور بدل شو او خلک د زراعت په ځای ورځنۍ کارونو ته مخه کړه د دې لپاره وس ځوانان د کټونو لپاره دا یو لار غن چې اروپي وزن تلشي اما په څنګه چې تاسو په څنګه وکړه د بیا هم دا وایم چې په دې برخه کې بهرني سره ډیر زیات مکلفیت ځکه لري دا به د غوي تشویقي ځکه د بهرني ډیپلوماسي د غوي پلاس کړي چې کله یو بهرني یو ځوانان دي مسافر دي کډوال دي هلته کوم قانوني ستونزه سره مخ کیږي کومي قانوني لارې دي چې دوی دا غینه تللی شي خو تر اوسه پورې په دې تیرو ديار مې سو کلونه کې حتی یو د امو په هوی او کمپاین هم نه تر سره شوی په دې برخه کې نو زیاتره ځوانان چې هغه پوهیږي ځکه دا کې سی خو ډیر زیات یوري چې یونان کې ډېر غر کا سو په ترکیه کې په ایتالیا کې دا کې ډیر زیات وسوري ولی هغه د قانوني لارو بندیدل نو پاره کې ستوندې او خوندونه او د بین الاقوامي قوانینو نه مراد کول د نړیوالو لخوا چې د مهاجر په توګه په اسانۍ باندې د کډوال په توګه حکومتي دا د دې سبب کیږي چې ځوانان د ټولو ستونزو په نظر کې نیولو سره بیا هم دغه کې چې دغه مرګ په لاره سفر
وکړي. تشکر و امیدوار هستیم که آقای اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هم که تلفنشان متاسفانه ما نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم اگر خب تلفن خود دوباره فعال بسازن که با ما وعده کرده بودن و امیدوار هستیم که در برنامه حضور پیدا بکنن. در صورت آقای ریمزوی با اجازه شما و مهمانای محترم بریم سراغ شنوندایی که روی خط هستن. با یک پیام رادیویی گوش میتیم و بعد شنوندا را میگیریم.
بله لنده وقفه خلو وقت نورس درنودون که بستاسو نوبته.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. بفرمایید.
ستا غاک نورو پروڈیسر سیم نهیل کچ بلن که دی واخلی که ستاسو غاک سمشیم میره بانیو که سیب ستاسو نو باده
علیکم
علیکم سلام ورو را غاک دی سم نورو متاسفانه ستاسو غاکونه سم نورو دل کیگی نو پا دی خطر بانی هم مصرف پا تاسو بندرزی اما پختنه سم نورو دل کیگی پا دیر بخن سر البته دلتا تخنیکی ستون زمانگل رو نو پیگم چی سنگ حل کو از موږ پروفیسر صاحب کوشش کوي چې هغه مشکل حل کړي ترڅو تاسو غږ منګه سم او سم واوره او تاسو پښتنه موږ ته راورسیږي غږ نه اوریدل کیږي
نو مشکل است که صورتي کې نه باشه دغه صدایشان به درستی شنیده نمیشه. خب میریم سراغ شنونده بعدی. سلام برادر، خود معرفی کنین لطفا و یک کس کجا صحبت میکنه. بله بفرمایید، روی خط هستین.
الو.
بله بفرمایید، صدایتان مشتاق. بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید، روی خط هستین برادر. صدایتان مرا مشتاقین. بله. متاسفانه که امروز یک مشکل با تلفن داریم. شنونده عزیز صدای ما را میشنوین؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید. شما از کجا تلفن میکنین؟ خودم معرفی کنین.
هلو.
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
شفیق الله توحیدی مدن ایرهار.
بله بفرمایید آقای توحیدی.
هلو، زما آواز اوری؟
بله بله صدای شما رو داریم.
هلو.
بله بله صدای شما رو میشنویم. شما صدای ما رو میشنوین؟
هلو.
هلو. بخیرم که جنجال داریم. صدای ما رو میشنویم برادر؟
بله مهربانی وکړئ صاحب، کوم نړۍ زنګ وهلی ده پوښتنه وکړئ صاحب.
هلو سلام علیکم.
علیکم سلام، څوک خبر کې کوم ځای صاحب؟
هلو
اور غږ دی، مهرباني وکړه.
فواز درزی
ستاسو غږ اورو، پوښتنه دی وکړه.
هلو
متاسفانه د اوریدونکو غږ منګنه ورو څه تخنیکی ستونزه شته، د پر صورت پسرلی صاحب دلته نور اوریدونکو ما سلبته همدغه خبره کړې ده چې په افغانستان کې مثلا موږ امنیتي مشکل لرو او مثلا اقتصادي مشکلات لرو، وروسته تر دې نه چې دغه زمنګ ځوانان راځي اروپایي هیوادونو ته، خصوصا ستاسو شاوخوا ته چې د انګلستان په شاوخوا کې راځي، خوشاله وسی په دې خپل فیصله باندې چې موږ سم کار کړی دا وکړه، دغه نورسته بیا دوی کله چې راورسېږي پوه شي چې موږ غټه غلطي کړې ده.
اول خو چې زلان سره ز په دغه خبره کې موافق يم چې خلک خبرم دي، خلک دې امر راځي او بل دا چې موږ وزارت خارجه زموږ حکومت څومره کار کړی وي موږ نه دې په دې برخه کې چې خلک پوي چې او بل یو قانوني لار پیدا کړي ماجرت بس بعد خبر نه ده چې غواړي چې افغانان تمر برتانیا ته اروپا ته نورې هوادو راشي درس لپاره تعلیم لپاره کار لپاره وځي چې خو دې قانوني لارونه په دغه مشکلات دي او په دغه قاچاقي لارو دې نه راځي، خو ځکه حکومت زموږ حکومت ضعیف دی، زموږ حکومت په دې برخه کې کومه توجه نه ده کړې، ځکه خلک په مشکلات سره مخامخ کیږي.
حکومت څه کولی شي پسرلی صاحب؟ خلک یو څوک مثلا چې غواړي قاچاقي لار باندې راشي، حکومت به څومره زمينه خلکو ته مساعده کوي؟
ما حکومت قچاکی زمينه نه مساعده، حکومت دی قانوني تور باندې افغان ځوانانو ته افغانانو ته دی کار کولو دی درس ویلو زمينه برابر کړه. اوس وخت مینه برابر هغه خلکو ته برابر، څوک چې افغانستان کې زورواکي دي، څوک چې پیسې لري او څوک چې حکومت خلک لري، هغه خلک چې بروسونه مګو ته ورکول کیږي تعلیم لپاره او کار لپاره مګو ته لري، ورته چې زیاتره خلک چې پلارونه په افغانستان کې وزیران دي او افغانستان کې والیان دي هغه په اسانۍ سره راځي، خو څوک چې غریب خلک دي هغه مجبور شي چې قچاګي لار باندې راشي. کنه صحیح را رہی قانون لارے کوشاګی لار من څوک نه راځي، او اول خدا چې په افغانستان کې خلکو ته تعلیم او د درس او د کار زمينه مسيده نه راځي، بل تاسو سوال په جواب کې خلک راځي زیاته روانه شي خوښته دوی پخیمانه دي چې موږ ولې راغلو، ځکه ژوند ډېر سخت دی، خو چې جواب نه ایستا او بیا دې بیا اسناد دي اسناد هم دنه کې مشکلات د ژوند دې ذاتي دي، بیا کور نم لري کور تم نسپلې خو زیاته روانه چې راځي هغه یا اسناد ورکول شي یا جواب زده کې درس وي دا هغه یو څه حال دي چې بیا په دې امید چې په لاس افغانستان ته ورته خدمت وکړي چې بل پاینده کې د سیونه څنګه چې په څومره تکلیفو دوی راغله په څومره تکلیفو نور افغانان خپل کورنۍ خپل فامیل پرنه دي خپل ملک پرنه دي او دل تراشي نو ځاتره چې خوش نصیب دي ځاتره چې آینده ته په خوش نصیبې منی ګوري خو زیات ځار افغانان چې په دې مغال ته بیا ساده شپې ورځ سبا کوي او د کور په یادو کې او د خطر دي خوشاله نه دي.
بله آقای پسرلی، آیا سازمان ها و یا انجمن های تشکیل شده از طرف افغان ها در کشورهای اروپایی برای کمک به کسایی که بی سرنوشت هستند و یا در کمپ ها زندگی میکنند؟
دلتا په برتانیا او په اروپا کې چې دي سازمان نه دي جوړ شوی، خوځښتونه موومنټونه اسوسییشن دا د ځوانانو جوړ کړی دي، خو ډیر کم جوړ شوی دي په خاطر چې هغه افغانان چې بیسنه وشي دي هغه سره کومه زیاتره چې سیاسي دي یا مدني او اجتماعي دي، خو په ځینې ملکونو کې په اروپا کې چې حکومتونه کومک کوي، ملل متحد چې کومک کوي، هغه خلک سره چې سرپناه دي ځای نه لري هغه سره کومک کوي، خو زما په نظر څومره چې کومک اړتیا ده هغه نه کوي. د مثال په توګه درته وایم په فرانسه کې افغانان ډېر بدبختي او ډېر مشکلات سره مخامخ دي، هغوی سرپناه نه لري، د هغوی د ډوډۍ خوړلو د هغوی د ځای پاتې کېدو هېڅ یو هغه نه لري چې حکومت یا افغانان سره کومک کوي، ځکه ډېر زیات خلک را روان دي، یوازې افغانان نور موږ پوهېږو چې سوریا نه عراق نه افریقانا او نور ملکونه مجدای خلک مهاجرت په پیغام درازي او د هر زیاتره د اروپای هدومن چې دا کوم هدو چې دوی دغه منځ ته بوج دی، یو خپل هغه اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی، هغه نس کولای چې کومک وکړي، او خصوصا هغه زیاتره افغانان چې دلتم دي هغه خپل مشکلات لري، نس کولای چې نور افغانان سره
یم. چند پیش قرار شد که 59 افغان از لندن دوباره به افغانستان بفرستن و این با تلاش‌های صورت گرفت تا این مسئله لغو شد، این شما اطلاع دارین تا کجا رسیده و دلیلش چی بوده؟
بله یو خو شیدای زه خودشته چې دلته تقریبا د افغانانو لپاره د دې لپاره چې تاسو کمپاین کوم چې بیرته ونه لګی چې خلک راغلي دي پیسې راکړت کړی دي په مشکلاتو راغلي دي بیرته حکومت زیاتره وخت هغه ته اصلان نه ورکړي هغه ته تاسو مشکل نه لري تاسو د افغانستان ته ولاړ شئ بیا نو څو وخت چې د جلال آباد پیښه وسوه غمګینه پیښه وسوه د هغې نه بعد په برتانیا کې محکمې فیصله وکړه چې هغه شپېته کسومره افغانان چې باید کابل ته لاړ وی د هغوی ټول سفر ټول شان تیار وو هغه ایسار کړل ځکه وایي چې افغانستان کې امنیت نشته افغانستان کې وضعیت ډېره خرابه ده داسې دی زمونږ د قانون او زمونږ د دا د بشري حقوقو او د ملل متحد قانون او د مهاجرت قانون خلاف ده چې مونږ خلک بېرته هغه وطن ته ولېږو هغه ملته ولېږو چې هغوی هلته مونږ وینو چې هغه وطن کې امنیت او سوله.
تشکر آقای پسرلی. آقای زلاند، در رابطه با مسئله عودت کننده بسیاری وقت کسایی که دوباره یا برگشتنده میشن مثلا از کشورهای مثل ایران و یا از پاکستان با برگشتن به افغانستان در یک بی سرنوشتی و سر میبرن به اساس گزارش چون کار هم نیست مسئله امنیتی هم آیا به نظر شما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تدابیر خاصی را در این زمینه گرفته و چقدر این مسئله مؤثر است؟
اگر به کوتاه برای ما تشریح کنی کمی خوب صدا.
بله، من در مورد موثریت برنامه های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفتم برزی کسایی که اگر باز گردانده میشن و یا خودشان میخواین دوباره بیاین آیا کمک های آیا تلاش های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان موثر است؟ کار بر از اونا هست یا رسیدگی بر از اونا صورت میگیره چون که باید؟
من چې کله د کډوالو د وزارت کارونه ګورو واقعي خبره ده خپل د پروګرامونو د شایرین چې په دې برخه کې کړی دی ولی کوم مرسته چې کیږي هغه مرسته دومره نه دی چې په هغه باندې موږ له خلیستانه د غیر قانوني لارو د کډوالو مخنیوی وکړی شو ځکه د کډوالو وزارت لخوا د دوی سره غټه غته دا البته د چې وکم اداره د کډوالو دا غو نه خو یو اندازه پیسې یا نغدي مالی مرستې هغه چا سره کیږي چې بیرته ډیپو شي افغانستان ته راغلي وي نو په دې برخه کې د موثر کار نه دی شوی او امکان هم نشته چې د یو موثر کار وشي ځکه کډوالي د څه و په دې باندې د یو فرد پورې د کورنۍ پورې نه ده تړلې تقریبا په ټوله کې د افغانستان د سرنوشت سره تړلې کیسه ده.
بله، تشکر از شما آقای زلان.
بله، ډیر زیات مننه تاسو دوړن البته د خبرونې په دوی منې مې کې به هم تاسو درنو ملمنو سره په دې موضوع باندې غږی کوم متاسفانه تخنیکی ستونزې لواجه زمنګ اوریدونکو نشي کولای چې د غوی غږ موږ سم نورنو کوشش کوو چې په بل لن کې کوړته زنګ وهې زمنګ پروډوسر صاحب د غوی غږ سم باور په فیسبوک کې اوریدونکو نظرونه را لګل دي مثلا سید فرید الله فرید وای چې د خ ژوند معنا ده چې له هغه نعمتونو څخه هدا اقل کټه پورته کوي خ ژوند یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو په معنا نه ده په خ ژوند کې صحت عزت مسؤلیت انساني شرافت او ټولنیز عدالت خوندې وي او بل اوریدونکو سبیر شینوار به وای چې هیڅ یو نفر هم د خوشحالي نه خپل وطن نه پرېږدي خود مجبورې نه یې پرېږدي په دې اواخر کې موږ په خپل وطن کې نه کار لرو او نه امنیت او همدا دوه شیان دي چې په یو ملک کې مهم رول لري کچې دا جوړ شي نو هیڅوک به هم مشکلات نه لري او دا هیواد به پرې نه دي. نصیر خان به وای چې هر مور او پلار د خپل اولاد ښېګنه غواړي هغه امکانات چې بهرني ځوانان ورته بهرني ځوانان لري افغان ځوانان نه لري اگر شوی دوی استعداد لري خو دغه نعمتونو نه بیا هم محروم دي. فایز منګل په نامه اوریدونکو دلته په فیسبوک خپل پیغام کوي چې دلته خو خلک پر ځان اعتبار نه لري ځکه چې بازار ته وزي هم ډار چې وس په یو بم والوزي نو تر دې خو به هر ملک ډیر خدا وایي زما په نظر باندې بل دا چې کاروبار هم نشته نو ځوانان د پنتونونو فارغه شوي دي او دوی د کار کولو زمينه ورته نه ده مسايده. خالد زاخیل شګوال البته دای پولیس ته وایي زه د هغه افغانانو د جملې نه يم چې په 2013 کال کې مې وطن پریښود زه په نظام کې لیسانس ډیپلوم لرم او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې مې وظیفه اجرا کړې ده خو د مشکلاتو له وجې مې وطن پریښی دی. دی وایي په 1401 کال کې د کابل د پولیس اکاډمۍ نه فارغ شوم او تر 1491 پورې مې په فراه هرات بادغیس لغمان غزنی پکتیا کې وظیفه اجرا کړه خو نه مې واسطه درلودله او نه پیسې نه په همدې خاطر باندې وایزه لوړ رتبه ته ونرزدم او څوکي وي هغه چاته رسیدي چې پیسې او واسطه لري. او یو بل اوریدونکو یې هدایت زدران به وای چې البته وای څو طبقه خلک شته، ولغه خلک چې تعلیم نه لري د کار د نشټوالي لامل خارج ته سفر کوي، او دویم بیا هغه ډله خلک دي چې تعلیم لري بیا هم خارج ته خارجي سفر ته ویبلا تړي، علت په حکومت کې اداري فساد او نورې ستونزې دي. نو په ډېر زیات مننه کوم د ټولو اوریدونکو چې په فیسبوک کې پیغامونه پرې خول د خبرونه په دویمې نیمای کې بیا هم ان شاء الله په دې موضوع تاسو درنو ملوانو سره غږیږو.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به خلاصه اخبار. یک زلزله شدید در نیپال امروز تا به حال جان بیش از 900 تن را گرفته و تکانهای آن در کشورهای هند و بنگلادش نیز محسوس بوده است. میزان تلفات تا به حال در هند 20 نفر، در تبت 6 نفر و 2 نفر در بنگلادش گزارش شده است. این زلزله که شدت آن به مقیاس ریکتر 7.9 درجه می رسید قبل از ظهر امروز در 80 کیلومتری شمال غرب کاتمندو پایتخت نیپال صورت گرفت.
په زابل کې د بدر په نوم عملیات پیل شوی دی. په دې نظامی عملیاتو کې د دولت شپارس وسلوال مخالفین او شپکتنه حکومتي عسكر وژل شوی دی. امنیتي مقامات ویلي دي چې د دې عملیاتو هدف دا دی چې د زابل د خاک افغان د ولسوالۍ په شمول ټول هغه سیمې تر خپل حاکمیت لاندې راولي چې بارنۍ وسلوالو ډلو پکې مرکزونه جوړ کړي دي.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت در حال حاضر شدیدترین جنگ ها در ولایت بدخشان، سمنگان، بادغیس، غزنی، ننگرهار و هلمند جریان دارد و با گفته ای وی دلیل ناامنی ها شمال افغانستان را به وزیرستان مبدل کرده است.
د پاکستان پولیس ویلی دی چې په کراچۍ کې د بشري حقوقو د مبارزې د وژل کېدو تحقیق کوي. پولیس ویلی دی وسوال چې په موټر سایکل سپارو پروند جمعې پورس په یو موټر دز کړی دی، سابین محمود پکې وژل شوی او مورې زخمی شوی دی.
چین در عکس العمل با آغاز عملات بهاری طالبان از تمام جناهای درگیر در افغانستان خواست تا از طریق مذاکره برای دستیابی به صلح تلاش کنند.
د امریکا د دفاع د وزارت یو مامور ویلی دی چې په ایرانی بیړیو کې حوثی یاغیانو ته د وسلو د رسولو د مسلې په سر د عربو په بهیره کې چې د بیړیو بیرته مخه اړولې ده تاوتریخواله کم شوې ده.
سخنگوی وزارت داخله عراق میگوید که 3 بمبگذار انتحاری با 3 موتر نیروهای امنیتی مستقر در گذرگاه سرحدی تربل بین اردن و عراق را هدف قرار دادند. هنوز شمار تلفات در این حملات روشن نشده است.
در امریکا د ملی امنیت وزیر ویلی دی چې د امریکا جنوب لویدیځ سرحد د غاړې نه لږ خلک اوس امریکا ته د مهاجرت هڅه کوي. د ملی امنیت وزیر جی جانسن د جمعې په ورځ ویل چې د هغو ماشومانو شمیر 15% کم شوی دی چې کوشش کوي په غیر قانوني ډول امریکا ته راشي، او دا کمواله د ډېرې سخت مبارزې له امله راغلی دی.
یک گروه حقوق بشر ناظر در سوریه میگوید تن روان اسلامی به داخل شهرک استراتژیک جسرال شغور در شمال غرب آن کشور پیشروی کردند. رامی عبدالرحمن رئیس این گروه میگوید که جبهه النصره و فرقه اسلامی کنترل اکثر بخشای این شهر را در دست گرفتند.
او 15 کال مخکې د اپریل په 15مه د شنبه په ورځ یعنی نن د هبل په نامه تلسکوپ د فضایي بیړۍ ډیسکوري په وسیله فضا ته یوړل شو چې د کائناتو او ځمکې نه عکسونه واخلي. هبل دغه تلسکوپ ډیر فضایي جالب عکسونه اخیستي دي. د امریکا د فضایي مطالعاتو د ادارې یا ناسا د ساینسي ماموریت یو مرستیال ویلي دي چې د هبل په نامه تلسکوپ د کائناتو په هکله ډیر څه روښانه کړي دي.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه گفت و شنود خبر اتر هستین که به موضوع مهاجرت اختصاص یافته. مهمانای محترم برنامه آقای گلولی پسرلی، جوان مهاجر در لندن، و جناب آقای ظاهر زلاند، فعال اجتماعی هستند. همچنان ما از آقای اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان دعوت کرده بودیم که اونا هم دعوت ما را پذیرفته بودند. متاسفانه ما نمیتونیم با اونا تماس بگیریم، مثل که تلفونشان خاموش است یا از ساعت خارج شدن. خواهش میکنم که دوباره تلفن خود فعال بسازن، برای که ما منتظر هستیم که به سوالای شنونده و ما پاسخ بگویند.
بله، البته زمو پروفسور سه مسلسل کوشش کوي. تخنیکی ستونزې له وجه هم د درنودون کنه بخنه غواړي چونه شو کولای دغه سره وغږیږو او پښتنه وخلو. په هر صورت پسرلی صاحب، یو مخکې چې یادونه وشله چې د اقتصادي ستونزې له وجه خلک راځي، معنی دا ده چې غواړي په دې هوادونو تراشي او بیا مثلا اقتصادي خشو پیسې پیدا کړي او بیا په غوښتنې خپل خپل او د خپل د کورنۍ او د خپل دوستانو گزاره په باندې وکي. اکثره افغانان چې راځي څه ډول کارونه باندې دوی اخته یي، ځکه د کې لوست او نالوست دواړه ځوانان راځي خصوصا لندن د ستاسو ځایونه ته.
اول خدای چې د لندن نوم او د برتانیا یو څه نور اروپانو د کاروبار د پیدا کولو لپاره ښه ده. د کاروبار په دغه کې چې زیاتره د هندوستان او د پاکستان نور ځای خلک دلته خپل بزنسونه لري، خپل کاروبار لري، نو په هغه صورت کې زیاتره افغانان چې تراسي څوک چې تعلیم یافته یا وته کار پیدا کېدل ډېر مشکل دی، ځکه چې یو خو دوی افغانان دي، بل مهاجر دي، او بل دا چې د ژبې ډېر زیات مشکل چې ژبه دنه زده کار پیدا کول ستونزمن دي. او هغه افغانان چې ژبه یې نه زده او تحصیل یې نه کړی، هغه ته دې مطلب موټر منځلو کې پلت د ډوډۍ خوړلو ځای کې او د جوړولو د کورو د جوړولو په ځای کې کارونه پیدا کېږي. چان کارونه ډېر زیات که څه هم سخت دي، خو بیا هم دوی په ډېر سختۍ سره سر مخ وړاندې ولې، ځکه چې اوس مهاجر شوي دلته راغلي، هلته کور کې ورنه یو هیله او ارزو لري چې زمونږ زما زوی زما ورور هلته لاړ دی چې هلته به کار وکړي او موږ سره به هغوی سره مالي کومه کړي چې د هغوی ژوند یو څه ښه شي، ځکه چې تا چې ویلې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلات بې انتها زیات دي.
سید یو اوریدونکی آصف صاحب زدران عابد صاحب ترکیه کې د پمدی سفر باندې تللی دا غوړي چې دغه پښتنه مرو خپل کنځر درلود چې مثلا د سفر ورته څومره سخت تمام شو. عابد صاحب خرغلا زرته مننه چې خبرونه کوي.
لټول نمخ کې سلامونه او احترامات تاسو ته او تاسو درادو ټول اوریدونکو ته خصوصا ټول افغانان ورونو ته.
علیکم سلام. د ترکیه پورې تللی په دې سفر باندې اتمن آسان تللی
والا اسانی خو پلار نشته ګرانه، بس چې د توې قاچاق لار خو د مرګ لار ده. زه درته وایم چې یو کورلا ډول موټر کې مونږ 15 لس کس سوار شو.
ښه
نو ته چې وایې چې دا به اسانه وي که سخت؟
نو ته چې په افغانستان کې وي؟ په افغانستان کې وي
تقریبا مونږ ته تلويخ ساته ټول تلويخ ساته پیاده روي کړي ده. نو دا به ته وایې چې اسانه وي که سخت وي؟
نو ته چې په افغانستان کې وي او نیت دې دا کړی و چې باید د افغانستان وځي، دا قصه دې اوریدلې خبرو په دې باندې؟
او بالکل په دې باندې خبروم. له دینه مخ کې وړاندې نه بس غټ واړه ټول چا خبره دا قصه را تکړې په دې باندې زه خامخا خبروم.
نو بیا دې ولې تصمیم ونیو چې فکر دې کوو چې ژوند دې په خطر کې ده؟
بس تصمیم مې په دې ونیو ګرانه چې نو بس څه مصرفیات نه وو، له دوله سم نه خلاص شو او اسنادونه واخل، بس بیکار ګرځېدو کور کې دومره مون چا خبره بیوزګاره خلکو بیوزګاره ګرځېدل مونږ به څه کړی وای، مجبور شو بس مونږ ویل کړه زه خدای پاک هم هدف ته ورسای و سم د یو څه وخت بدل ته وو شي دینه وړاندې مونږ له خیره تصمیم لرو چې فرانسې ته لاړ شو. لا خدای مې رابا.
اما در حال حاضر شما د جایی که هستین کار مصروفیت چیزی بر خود پیدا کردین و یا درس خواندن؟
بله
در حال حاضر د جایی که شما هستین در ترکیه به سر میبرین، درست است؟
بله.
در اونجا شما گفتین که در وطن بعد از فراغت از صنف 12 کار و مصروفیت نداشتین، فعلا در چی حال هستین؟ آیا شما کار بر خود دست پای کردین؟
بله، من تقریبا یا دو ماه شد که هم آمدیم به سفر از خانه بیار برآمدیم، حال به حیاتی هستیم شکر الحمدلله، 400 دلار معاش داریم از ما.
بله
دیگه بسیار حالی خوش هستیم انشالله، که وقت هم مردم شانم خوب، مردم است خوب سلوک میکنن، نه پولیس نه هیچ، از ایران کلا خواهی ملک بسیار خوب است.
بله، حال در کدام شهر زندگی میکنی شما در حال حاضر؟
در حال حاضر استانبول هستیم.
در استانبول هستیم، بسیار خوب.
نو خپل په دې تصمیم باندې خوشاله یی چې دغه سیو تصمیم دیونه و تر اوسه پورې؟
بس که خوشاله کنه نو مجبوری چې راغله بیا به هر څه تلاسه کوي، وای چې و سینیوش نو بیا به هر بوټی ته خلاص، هر
بوټی ته لاسه
کوي.
څه پیغام لري خپل ملګرو ته پر دوستان ته پر دي؟
هر ملګرو ته ټول ته اوریدونکو ته زه دا پیغام لرم چې کوشش دی وکړي چې وظیفه ځان ته پیدا کړي، بل خصوص د مونږ مشرانو ته چې واسطبازی او څه واسطبازی زموږ ملک زخته زیاته ده، د دې وسره واسطبازی سخت مخالف يم، او خدای پاک دی وکړي چې دغه فساد اداري زموږ له ملک ورکشي.
الهامین ډیر زیاته مننه زدران عابد صاحب، او په دې هیله چې خپل په کم سفر نیت چکړی دا په امان سره او په سولې سره او په محفوظ ډول باندې ورسیږي خپل هدف ته، او په لار کې څه مشکلات درته پیښ نشي، او خوشاله پدې چې تر دې ځای پورې راغلی په دې سخت لار باندې په دې سختو شرایطو کې. زلان صاحب د اداري فساد خبره کیږي او بیا هم د مشکلاتو خبره کیږي په افغانستان کې، خپل ځوانان د دغو ستونزو د حل کولو لپاره څومره باید بسیج شي، څومره باید یو لاس شي، یو موټی شي، چې کچیر ته مثلا د حکومت نه نه پوره کیږي، د ځوانان د مدني خوځښتونو د مدني ټولنو په چوکاټ کې کولای شي چې بل اخر ځوانانو ته فرصتونه پیدا کړي، مثلا د کاروبار، د خونځي، مثلا د پانتون، او چې ځوانان دغه کارونه نه مخه ونیول شي.
په افغانستان کې د اداري فساد له کبله ځینې واقعي خبره ده، ځینې ستونزې راغلي دي، ځینې خلک د مشکلات سره مخ شوي دي، حتی ځینې خلک به ترینې څخه ځان چې کله وضعیت لیدلی دی چې د اداري فساد او دغه بډې خصنو کچا لوړه ده، هغوی خوابدي شوي دي، او حتی په دولتي دندو کې تنظیم مداخله کړی یا که ووتلي دي کم تعداد کې دا خلک. ولې یوه خبره چې ډېره د پام وړ ده، په دغه ادارو کې خو هم همدغه ځوانان لګیا دي، همدغه ځوانان اکثره چې دي همدغه ځوانان نوی نسل دی، مشران کسان یاد رئیس په توګه، یاد لوړ مدیر په توګه په دفتر کې کار کوي، ولې لاندې هغه کسان چې د فساد وسیله ګرځي اکثره ځوانان دواړو اړخونو ته، هغه رشوت او فساد ورکوي، او که بډې اخلي او یا فساد کوي. اساسي مسله دا ده چې زمونږ په خولیز نصاب کې هم د دې لپاره داسې یو څه نشته دی. په مجموع کې زموږ د پوهاوي کم فرهنګ چې دی هغه هم یو ټیټ دی، لکه دې ته زمینه نه ده برابره شوې چې نوی نسل لا پورته کېږي، هغه د وطن دوستۍ او د ملي ګرایۍ د احساس په بنیاد باندې، د ملي ګټو په بنیاد باندې، په دې شیانو باندې پوهي، او په یو دفتر کې د معاش دپاره کار نه کوي، بلکې یو مسؤلیت په توګه باندې کار کوي، لکه دا فرهنګ زموږ ډېر زیات ضعیف دی. د دې له کبله ځوانان کولای شي چې مخه ونیسي، یعنې دغه اوسنیو شرایطو کې یا کوم نوي وسایل، نوي اسانتیاوې، بالخصوص لکه موبایل، غږ ثبتونکی، ریکارډر وړکی، چې کولای شي په اسانۍ سره یو ځای کې که فساد کېږي، څوک بډې اخلي، د هغوی تصویر واخلي، د هغوی غږ ثبت کړي، د هغوی یو دلیل یا یو ثبوت پیدا کړي، هغه رسنیو سره شریک شي، ټولنیزو رسنیو سره، یعنی ونډه ترسره کولای شي. خو بدبختانه په افغانستان کې، یعنی د اداري فساد خبره کېږي، نو بیا داسې نه ده چې مونږ وایو چې ځوانان هم په دې کې پاک لمن دي او لمن داغ نشته، بلکې یعنی چیرته د اداري فساد په ادارو کې یو دی، نو بیا ځوانان هم یا فساد یعنی زمینه ورته برابرې، یا خپل دوی د دې ښکار کېږي، رشوت ورکوي، بډي ورکوي، او په نتیجه کې خپل کارونه کوي. یو 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 ستونزه شته، ولې د کار د برابرۍ ولو د پاره یو ډیر پراخ پلان ته ضرورت شته، امکاناتو ته ضرورت شته. ما مخکې مول برخه کې مې ویلي چې افغانستان کې له پخوانه د کار ساحې تنګ دي، ولې زمون ځوانان چې اوس دي هغوی ډیر لوړ توقعات لري، لکه دې ملګري چې کومه خبره وکړله چې مثلا ما دولسم ویلي او هلته بیا کاروبار نه، نو د دولسم نه د فارغ
نظر واخلم چې کچیرته مثلا ځوانان د دینه شکایت کوي چې بیکاری ده او بیروزګاری ده، خپل ځوان څومره مسولیت لري په همدې بیکاری د لمنځه وړلو لپاره او نورو ځوانانو ته د کار روزګار د پیدا کولو لپاره؟
زه درته یوه ساده خبره کوم. دغه کسان چې په کاچاکي لاروزي، دوی د 15,000 او د 20,000 ډالرو تر منځ مصرف ورکوي تر څو کاچاکبر ته، تر څو دوی روپۍ هیوادونو ته ورسوي. نو په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د کار ساحه پکې ډېره ده، یعنی کولای شي په 20,000 ډالرو یو مناسب کار د یوې کورنۍ پیل کېږي.
بله، چون خودش یک سرمایه کافی است. رقمی که مثلا دوست ما پیشتر از استانبول که صحبت کردن، کل دک مؤسسه حیاتی کار میکردن، خب 15 یا 20 هزار دلار که مصرف کردن میشد به سادگی یک شرکت در اونجا برای پرتن. در صورت شنونده روی خط است آقای بسم الله نبی زاده. سلام برادر، خوش آمدین به برنامه. صدای ما را میشنوین؟
خوش باشین محترم. السلام علیکم و برنامه‌تون ما در خبرگاهتون و همه تون یک سلام جداگانه تقدیم می‌دارم محترم.
و علیکم السلام، سلام ما را بپذیرین، بفرمایید.
علیکم السلام. من در رابطه با موضوع بیکاری، یعنی ما خودم معطل سال 4-5 کمیترسان در ولایت بوریا هستم و مشکلات ما خیلی زیاده. به خاطر از اینکه وقتی ما مسافر هستم، خودم در اصل از ولایت قندوز هستم، در اینجا مسافر هستم در لیلیه.
بله.
دوباره ما در لیلیه هستم، چنان مشکل ما از ولایت کندوز به تمام خطرات و جزا در موبایل راه برابر میشیم. ماهانه 10,000 الی 8,000 افغانی ما مصرف اجرم یا درد میخونیم. وقتی یک چاردتی ما شوه با آن قرار مشکلاتی که بدبختی که فیلن در افغانستان این جناب یعنی غنی روبرا کردن، ما درد میکنیم بعد از اینکه ما فارغ میشیم هیچ آینده ای ما نداریم. در کشوری که نسل جوان که هست نرمیده که وقت انسان فارغ میشه، خصوصا همین نسل جوانی که از افغانستان که در پانتونا فارغ میشه این روز بیکار رفتیدن. دو تا برادر من این روز یکی از فاندوی هیلری یکی فاندوی خوب فارغ شدن، عربیش هم در خانه این سیروزه بشنشین هست. چرا؟ آقایان آینوغین بجای از اینکه سفرهای خارجی خود را به هند و فلانی فلانی کشور تخلیت کردن و غیره و غیره بکنه، چرا بوادی اوان
اینال به نظر شما آقای نبی زاده مسئله بحث ما سر مهاجرت است. شما فکر میکنین که جوانان این جاینده غیر از خارج شدن از مملکت و مهاجرت ندارن به نظر شما؟
محترم، مهاجرت اصلی که فعلا ما زمان طالبان به خود ما مهاجرت شدیم از این از نابسامانی افغانستان است. یگان علتی که مهاجری افغانستان این رو در ولایت کشورهای همسایه خود سند پاکستان ایران که رخ میده، مهمترین یک بحث موضوع این است که بیکاری از عدم بیکاری عدم مراجعت است. حتی از عدم مهاجران این رو سوی استفاده میشه. میبینیم که در مثال در رسانه ها خودتان از راضی خودتان یا تنظیل خودتان میشنویم، یا میبینیم در صفحات اجتماعی فیسبوک یا دیگر خطری یوتیوب میبینیم که از اتفاق پرسکران ایران افغانها را در جنگ سوریه و یا در روسیه های یمن دوام میکنن. حتی در موبایل راه ایران و پاکستان افغانستان افغانها همانند گستانهای قربانی شده امروز قربانی میشن. کجا هستی افغانی که کجا هستی دولت مردی که امروزه همه افغانستان به بخوره؟ ما توضیح ما و اگر گفت مرا که آقای اشرف غنی یا دخترت با قولا میشنون این روزا اونها در حکومت پیشینی که از آقای کرده اینا که انتخاب میکنن به قول انتخاب میگن که آقای کرده این کار هم کرد بفر ما شما چی کردیم؟ در طول یک سال که شما پیش آمدین کدام اوضاع افغانستان را چیز کردیم؟ با کدام مشکلات افغان در مهاجرین در افغانستان که در بیرون مرگوهای افغانستان این روز بچه ها کشتن میشن، جوان ها کشتن میشن، چی خدمت هایی کردین؟ بفرمایید.
تشکر آقای نبی زاده، تشکر از حضورتان.
مننه ساسو نظر او پختنم دواړه اوریدل. مننه اوریدل.
تشکر آقای نبی زاده، نظر شنونده ما آقای نبی زاده بود.
بله اوریدم کر مننه کو چی زنګ وه په فیسبوک خپل پختنی لیکه او یا تلیفون راته کوي. مخکې مې یادونه وکړه چې متاسفانه ستاسو د ځینو اوریدونکو غږ سم نه اوریدل کېږي. زموږ پروډوسر صاحب مسلسل کوشش کوي چې دغه اوریدونکو ته زنګ ووهي او پوښتنې ترنه راواخلو او د هغوی نظرونه راواخلو. پسرلی صاحب، د ځوانانو په مسؤلیت باندې خبرې په افغانستان کې وشولې. تاسو خپله په لندن کې حتماً ټولنه شته ده چې د ځوانانو د ستونزو د حل کولو دپاره لارې چارې لټوئ او ستونزې ورته حل کوئ. څومره ځوانان فعال دي ستاسو سره؟
اول خود ټول دوستانو ته خبر په تایید سره او د قدر وړ ټول نظرونه دلته برتانیا کې ځوانان ماشاءالله ستا ټولنې امداد جوړ کړی دی. خپل مې خوځښت وکړ د متحده افغانانو سولیس په خوځښت په نامه چې افغانان تشویق کو درسو ته کومک وسره وکړو کار پیدا کړو، ځکه چې یو مشکل ته سکل چې خلک دي په دومره مشکلاتو تکلیفو په دې قشاچي لارو راشي بیا یا ستان یا بلو نورو مسایلو سره مخامخ دي چې د ژوند مقصد یا د دغه زراعتق مقصد ورنویش دلته ولې راغلی. خطر زموږ ځوانان دي بدبختانه هلته په چار سره مخته کېږي. دلته چې دی کور سره رابطه نه نیسي، کور بېخي له یاده وتلی او دوی چې دی د اقتصادي مشکلات نه هم راغلي. نو بیا په امریکا کې موږ حالې ځله ډېرې کو ځوانان شته، فعاله ځوانان شته چې هغه دوی ته نصیحت وکړي، دوی سره کومک وکړي چې د تعلیم په سطح کې د کار کې چې کار ورته پیدا کړي. نو یو څه دلته موږ کې یو اتفاق او اتحاد کې اتفاق او اتحاد موږ کې ډېر دی، خو بیا هم ستونزې موجودې دي او ځوانان باید نور هم وهڅول چې تشویق شي چې اول خو افغانستان کې کار پیدا کړي. مخکې چې ځلان صاحب ویلي دغه څه وخت چې رشوت اخیستل کېږي کې موږ ټول لاس لرو. موږ افغانان چې دی یو توقع هم غټ لرو، بل خپل هغه د کار د خپل د مساعد ورکولو لپاره څه نه کوو. یو پسان دی اوس دا ځوانان چې موږ ته راغلي یو خدای وکړي چې موږ بېرته لاس ورته ملک کار خلکو ته کار پیدا کړي. دا چې خپل ځان ته کار پیدا کړو، خپل خو باید کار ولرو، بیا نور هم د خپل تعلیم او خپل تجربې استعمال کړو، نور خلکو ته کار پیدا کړو چې نور خلک ته مجبور نه شي چې وطن پرېږدي.
تشکر.
موږ خپل مسلط احساسونه باید احساساتو ته وپېژنو.
تشکر شما آقای پسرلی. در صورت از خبر خوشی است که آقای جرأت در روی خط داریم. در آغاز برنامه گفتیم که مهمان ما هستند، هرچی تلاش کردیم متاسفانه موفق نشدیم. فعلا روی خط هستند. سلام آقای جرأت، صدای ما را میشنوید؟
علیکم السلام، سلام میفرستم خدمت همه شنونده های رادیوی شما.
بله تشکر. ما در برنامه که رقمی که با شما صحبت کردیم، خب به مسئله مهاجرت اختصاص یافته که مردم تحت چی شرایطه، آیا مسائل امنیتی باعثی مثلا میشن آرزوی دستیابی به زندگی برتر و بهتر، از چی مسئله است؟ دو، مهمان ما آقای پسرلی جوان مهاجر افغان است که در لندن زندگی میکنن و آقای زلان در کابل، اونا نظریات و آقای پسرلی چشم دیدای خود از این موضوع بیان کردن. ما میخواستم در آغاز شما یک نظر کلی سر مهاجرت و پدیده مهاجرت پرتین، بعد آستاستا مسئله را انکشاف میدیم. بفرمایید.
دقیقا مهاجرت هایی که در حال حاضر از داخل افغانستان صورت میگیره به سه شکل است. آنچه که برداشت ما بوده از جمله مطالعاتی که در ارتباط داشتیم در طول چند سال، یکی کسایی که بر اساس شوق، ذوق و یا هم تفنن کو مربوط میشه به کشورهای صنعتی بزرگ دنیا، 48 کشور است، و یکی هم بنا به نبود کار امو جامعه در جامعه ما در حال حاضر که حکم فرماست، بیشترینه به دو کشور همسایه مهاجرت میکنن که نام از این مهاجرت را هم میشد گذاشت مهاجرت اقتصادی. و سوم هم از او تعداد شهروندای ما مهاجر میشن که در محلات اصلیشان زندگی کرده نمیتونن، که دقیق چیزی که در کنونسون ها و میثاق‌های الحاقیش تذکر یافته که اونا اصل مهاجر و یا هم پناهنده و پناهگزین و پناهگزین هستند. بیشترین در حال حاضر مهاجرت هایی که صورت میگیرد داخل افغانستان و خصوص به دو کشور همسایه بنا به نبود کار است. اما در سایر کشورهای صنعتی بزرگ دنیا شما میدانید که هر افغان زمانی که میخواهد خود به یکی از کشورهای اروپایی و یا هم صنعتی بزرگ دنیا برساند، بیشتر از 20 تا 25 هزار دلار آمریکایی را به مصرف میرساند تا به یکی از کشورهای صنعتی بزرگ دنیا برسد. این خود نشان میده که علل و عوامل و انگیزی که باعث میشه همین سه علت است که ما تذکر دادم.
بله تشکر آقای جرأت. و رقمی که ما پیشتر صحبت کردیم قرار بود که 59 جوان افغان از لندن دوباره به افغانستان بفرستند، در صورتی که پناهنده مهاجران از ایران یا از کشورهای دیگه، از کشورهای همسایه و کشورهای غربی بازگردانده میشن، آیا وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آماده پذیرایی اینا هستن و در حال حاضر با چی مشکلات شما دست و پنجه نرم میکنین در این مورد؟
بحث پذیرش مهاجرین از دو کشور همسایه تا جای جا داره که ما حرف بزنیم، اما به هیچ وجه کسی که افغانستان را ترک میگه و اگر اینا وارد مفادات کنونسیون میشه، ما ایره نقض سریع از سوی کشورهای میزبان میداریم. شما چنانچه که تذکر دادین، قرار بود نزدیک به 60 تن از افغانها از بریتانیا بیشتران که احوالش به ما هم رسید، و سپس دادگاه ویزه بریتانیا تصمیمی که در این اواخر گرفت، حداقل در طی یکی دو روز گذشته، مبنی بر عدم دیپورت افغانها به کشور، از طرف وزیر امور مهاجرین به دیده قدر نگریسته شد و ما ایره قدر میکنیم. اما در عین حال اینا هم میپذیریم که بسیاری کشورهای صنعتی بزرگ دنیا که شامل مشمول 48 کشور میشه، اینا در شماری از موارد گرچه داد از حقوق بشر میذارن، اما در عین حال ما میبینیم که حتی خانواده‌ای که اطفالش در نروژ به دنیا آمده، ما شاهد هستیم که به افغانستان دوباره دیپورت میشه. دولت افغانستان در حال حاضر مکتوب را فرستاده به تمام کشورهای اسکندیناوی، باید روند دیپورت آغاز بکنه. ما با پوست و جان احساس میکنیم یک افغان زمانی که میخواهد به خود به یکی از کشورهای صنعتی بزرگ دنیا برسانه، با چه چالش مواجه است، از جمله با فروش رساندن منازلشان در داخل افغانستان و یا هم در قرا و قصبات مواشیشان به فروش میرسانند بخاطر
ذکینا برسند به کشور. مننه جرأت صاحب. بله وقت ډیر کم د غوړج د باسی او څه سره راټول کو، بل اخره یو نتیجه ګری ته سره ورسیګو. دوه دقیقې وخت به تاسو ملمنو ته درکو چې بل اخره تاسو په دې خطر باندې چې افغان ځوانان نور دغه ستونزو ښکار نشي چې موږ ورته اشاره وکړل او په خپل افغانستان کې ورته د کار کولو زمينه مسايده شي. امنیت خود ټول ستونزه د غیواز ځوان مثلا نه ده او کولې شي ځوانان خپل کچیر د افغانستان کې پات شي. دوی لکه تاسو ورته اشاره وکړه ډیر زره شل زره پنځه زره ډالر مصرفوي چې بل اخره دوی زی بهرنی هیوادونه د کچیر تندغه په افغانستان کې دننه پنګه چونه په باندې وشي او دننه په افغانستان کې مصرف شینو عام په خپل دوی ته وسګټ ورسي ګام بنور افغانان ته د حل بهترین لار به چې وسی پسرلای صاحب لمړی تاسو ته وخت درکو به دغه ورسته ځلان صاحب ته هم د سی به راځو جوړه صاحب ته پسرلای صاحب مهرباني وکړئ
تاسو نو ډیره مننه زه خو به خوشاله چې موږ دا بس کو دا باندې ضروري دی او دا خو د چي وزارت ماجرین څنګه موږ سره په دې کې برخه لري. افغانان افغانستان نه پریږي څوک چې افغانستان کې امن امنیتی عدالت او غدغه کوم پیسې چې په قرض راخلي په سود راخلي ترازی اروپا ته دومره په ژوند سره ژوند او مرګ په منځ کې راځي ذکر راځي چې حالت دی آینده نه ویل لکه چې دوستان مخکې ویل کله چې په افغانستان کې د مقام سید سید درس او د کار او د ژوند دی ناراضي د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي د څو کې وزارت ماجرین او زمنګ وزارت خارجه چې د اروپای هیوادو ته وایي کوم افغانان راغلي تاسو افغانان صحیح تحقیق وکړي تاسو افغانان به افغانستان ته مراله یو خدای چې هغه د ذات پیسې خرچ کړي بل خلک مشکلات لري یا د اقتصادي سو یا د سیاسي یا نور څه مشکلات او د افغانستان حکومت باید خلک تشویق کړي څوک چې راغلي درس ولې ځکه د افغانان په انګلستان کې چې هغه ولای افغانستان ته به تلاتي هغه ته بوکم نه مسایده هغه داري چې موږ ته ژوند زندگی لرو موږ ورته افغانستان کې خدمت وکړو افغانستان کې موږ څنګه چونه وکړو پیسې لري ټول شان لري خو په دې خاطر چې حالت بدام نتی دا بل دا چې د افغانستان حکومت
نیم دقیقې دغه وخت درې نه غوې
پیسې لپاره بل کار نه کوي زه په دې دا امید لرم چې موږ یو د شورا څخه راولې چې موږ بده مجبور نه شو چې غیر قانوني افغاني تور سره موږ اروپا ته ملار څو ورځې وادو نه خو دې کې چې شورا راشي چې خلک اروپا نه
افغانستان ته راشي مننه پم دې هله مننه تاسو نه پلندن کې مشت افغان ځوان ګلولي پسرلای صاحب تاسو نه مننه کوم چې خبرونه کې زمنګ سره وسې ځلان صاحب تاسو هم یو نیمه دغه وخت درکو شو مهرباني وکړئ
زما په نظر باندې یو ځکه یو خبره خدای دې سړی وي په افغانستان کې باید فابریکې جوړ شي او تاسو چې هغه تقریبا لږ ډیر د افغانستان د سیاسي ثبات او د اقتصادي ثبات سره تړاو لري او لږه د سي بلنې خبره نه چې مونږ دی وایو په یو کال دوه کال کې دا مسله حل شي هغه یو د دمهاله موضوع ده چې چې دې زیات مهم ده هغه دې چې باید د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د کډوال وزارت او همدا ډول ضرورت نور ادارې چې دې هغه په دې برخه کې کار وکړي ترڅو دغه مهاجرتونه قانوني کړي ولې د افغان د یو افغان لپاره نور هو دونه تلویزیون ورکولې کې د کار ویزه نه ورکولې کې په داس حال کې چې په روپیه ودونه کې د کار نیرو یا ځواک ډیره اړتیا ده ال د خلک ګرځي کاری ګروپ سي ګرځي ولی د قانوني لارو اسانتیا او سپورې نه د مسایل شوی بیا په دې برخه کې دقیق کار وشي ترڅو بلا بیلو هی ودونه ته
قانوني ډول باندې افغانان لاړ شي ډیره ځات مننه تاسو نه ځوان مننه ځلان صاحب متاسفانه وخت په خلاصېدو د تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې زموږ سره برخه
اخیستل جناب آقای جرأت اگه جمع بندی بکنیم بالاخره با تمام مشکلاتی که هست شما چگونه میبینید دورنمای این مشکله و چگونه با این میتون دست و پنجه نرم کرد و پلان های شما چی است؟
فقط یگانه راهی که وجود داره و او در اختیار دولت افغانستان در حال حاضر فقط در ارتباط با کنونسیون ها و قوانین کشورهای پناهنده پذیر از طریق آگاهی عامه از مجاری رسانه های تصویری و صوتی و همچنان بیلبورد فروشور پروژه آگاهی عامه وزارت امور مهاجرین که از یک سال به این طرف آغاز شد اما بنا به نبود امکانات در سطح پایین قرار داره. فقط ما میتونیم آگاهی بدیم برای مردم تا از مهاجرت های غیر اصولی که غیر قانونی گفته نمیتونیم به هیچ وجه بشر حق داره به هر کجایی که دلش بخواد زندگی بکنه. در ارتباط با پیامدهای ناگوار مهاجرت های غیر اصولی باید به مردم افغانستان و به شهروندان شریف خود ما آگاهی بدیم که مسئولیت درجه که وزارت امور مهاجرین است و همکاری سفارتخانه های مختلف از جمله سفارت استرالیا در این ارتباط آگاهی دهی ما آغاز شده. امیدوار هستیم که سفارتخانه های مختلفی که در کابل حضور دارند با ما وعده سپردیم که این پروژه را تقویت میکنن و بیشتر گسترش میدیم در ولایات. فقط آگاهی دهی در ارتباط با پیامدهای ناگوار مهاجرت های غیر قانونی.
ډیر زیات مننه د افغانستان د مهاجرینو بیرته راستنیدونکو د چارو د وزارت ویاند اسلام الدین جرأت صاحب همدارنګ په لندن کې مشت افغان ځوان فعال ګلولي پسرلای صاحب او په کابل کې د ځوانانو د چارو فعال طاهر ځلان صاحب نه مننه کوم چې په خبرونو کې زموږ سره برخه واخسته. همدارنګه د اوریدونکو نه هم مننه کوم په بخنه سره چې تخنیکی ستونزې له وجې مونږ نه شو کړای د ډیر اوریدونکو پوښتنه واخلو، خو بیا هم مننه کوم تاسو نه چې زنګ مو هو یو په فیسبوک خپل پوښتنه ولیکلی.
بله، برنامه حاضر به همینجا به پایان میرسه. با امید دو روزی که به برنامه بعدی باز هم با شما باشیم برنامه را به پایان میبریم. نگفته نمانه که شما همیشه میتونید نظر و یا پرسش را در صفحه فیسبوک دری و پشتو www.facebook.com/vopashto یا /vodri نظر پرسش و هم شماره تلفن خود با ما شریک بسازیم که بتونیم با شما تماس بگیریم. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
پروانه پمدیزه پایتارسی که خود آشنا رادیو خبرونه لا هم ادامه لري. لندو شیبو کې پښتو خبرونه شروع کیږي. د خبرونو ریپورتونو ترڅنګ د شیندلو مرغلرو پروګرام هم پکښته ده. ادبی پروګرام د هیله د چي د خبرونه تر ورستي شیبي زمنګ ملتیا وکړي.